دا مشال لړیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي دا مشال لړیو په دې خبري سات کې د ترتازه ګل آیاز او انیسا اجمل هرکلی وای په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو اول خبرونه له انیسا اجمل نه
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی په کابل کې 14 شوي چې د یني شاهدانو په وینا درې تنه پکې وجل شوي دي د شمالي وزیرستان په شوال کې د ډرون برید په نتیجه کې لږ تر لږه 15 وسلوال وجل شوي دي او د ترکمانستان سرکاري میډیا پر ویلي دي چې د هیواد حکومت 1200 قیدیان بخلي دي او وسته خبرونه تفصیل په افغانستان کې پولیس وایي چې د کابل هوایي ډګر سره نږدې له بهرنیو ځواکونو سره په یو ګاډي برید شوي چې پکې ځینو کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده د مرګ ژوبلې د کره شمېرو په اړه معلومات مخې ته نه دي راغلي خو عیني شاهدان وایي چې په پیښه کې لږ تر لږه درې عام وګړي وژل شوي دي د افغان پولیسو ویان عبادالله کریمي ویلي دي چې وسلوالو کابل ایرپورټ ته په لوی لارې او د نیټو له دفتر سره نږدې د بهرنیو ځواکونو په ګاډي برید کړی د نیټو یو چارواکي بیا ویلي دي چې په فوري توګه داسې معلومات نشته چې ګنې وسلوالو د ائتلافي ځواکونو ګاډۍ په نښه کړې دي د پیښې پړه لا چا نه ده منلې پرون په کوټه کې د زیاتره ګوندونو غړو غوښتنه کړې چې د کاشغر گوادر کوریډور دې په زړه نقشه جوړ کړل شي د کاشغر گوادر لارې د مبینه بدلون په اړه ټول ګوندیزه غونډه تېر ورځ په د عوامي نېشنل ګوند لخوا په کوټه کې رابلل شوې وه چې پکې د مختلفو ګوندونو غړو په مرکزي حکومت غږ وکړ چې کاشغر گوادر اقتصادي راهداري لارې دې له پښتنو سیمو څخه تېره کړل شي په دغه موقع د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه وویل
میاں صاحب کی جو یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ کچھ
د میاں نواز شریف دا بیان چې ځینې خلک یا ګوندونه په دې پروژه کې خنډ چول غواړي خو زه له ډېرې بخښنې سره میاں نواز شریف ته دا وایم چې کوم بل ګوند نه بلکې خپل حکومت په دې کې خنډ چوي
دا په داسې حال کې دا چې د تیرې شروع په ورځ د پاکستان وزیر اعظم د ټولګوندیزې غونډې پر مهال ویلي وو د کاشغر گوادر اقتصادي لارې منصوبه به د ټولو صوبو په ګټه وي د شمالي وزیرستان په شوال کې پرون د امریکا د بی پایلټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوي دي خبري ایجنسیونه د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې په حملو کې د پنجابي طالبانو غړي او شمیر بهرني وسلوال چې ګمان کېږي عربیان دي وژل شوي دي چارواکي وایي چې بی پایلټ الوتکو په شوال کې د واڼه منډې په نوم سیمه کې د وسلوالو یو مرکز ویشته دي وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي د پاک افغان لسی تړون مشران وایي چې باید د قبایلو مسلې دې په فوري توګه هوارې کړی شي پرون د پیښور په یو شخصي هوټل کې د پاک افغان لسی تړون تر سوري لاندې د قبایلي سیمو د ستونزو د هوارولو په مخه یوه غونډه وشوه چې پکې د خیبر پښتونخوا فاټا بلوچستان او د افغانستان څخه د پښتون قام سیاسي او قومي مشرانو نورو ګڼو کسانو ګډون کړی و د پاک افغان لسی تړون ویان نثار محمد خان پرون مشال لیډیو ته په دې اړه وویل
قبایلی زمونږ د هغه غاړي چې کوم مشران دي هغه دلته ناست دي چې ا د هغوی په نوټس کې دا مشکلات راولي او د دې حکومت په نوټس کې دا خبره راشي چې دا قبایل دا مسایل چې کوم دي دا ولې د دومره وخت نه دي او ولې حل کیږي نه دغه مسلې چې دا کمی دي په دې ډیورنټ په کرخه باندې تر څو چې موږ دا نوی حل کړي په دواړو هیوادونو کې امن نشي راتلی
په دغه موقع د قبایلي مشرانو بیا وینا وه چې په فاټا کې تر څو اف سی آر قانون موجود وي تر هغې په سیمه کې مثبت بدلون نشي راتللی د پکتیا په سیدکرم ولسوالۍ کې د لږ تر لږه هغه دیرشو کسانو له ډلې چې افغان طالبانو برمته کړي وو زیاتره خوشي کړل شوي دي افغان طالبانو پرون د پکتیا په ختیځ کې سړکونه بند کړي وو او لږ تر لږه دیرش تنه یې تښتولي وو د پکتیا امنیه کمانډان سلمی اوریاخیل پرون مشال لیډیو ته وویل چې پولیس زیاتره برمته شوي کسان خوشي کړي دي او د پاتې شپږو تنو د خوشي کولو لپاره عملیات روان دي نوموړی وایي په دې کې حکومتي چارواکي نشته او ټول غریب خلک دي طالبانو د دې پېښې ذمهواري منلې وه د برمته شوو خوشي کړل شوو کسانو پړه حکومتي چارواکي مختلفې شمیرې خایي خبرینه د مشال ریډیو نوره د ترکمنستان سرکاري ميډيا پرون ویلي دي چې د هواد حکومت دولس سبا قیديان بخلي دي. د ترکمنستان دولس مشر په حواله ویل شوي چې هغه قیديانو ته چې په خپلو اعمالو یې رښتینی معافي غوښتي وه بخنه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په ترکمنستان کې به سبا د آئین کامي روز ولمانځل شي. ولسمشر تېره اونۍ ویانا ته تللې ویل کېږي چې په دې سفر کې د آسټریا له ولسمشر سره په ترکمنستان کې د بشري حقونو په اړه خبرې کړې دي. د عیسایانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د فلسطین ولسمشر محمود عباس ته امن یو پرښتہ ګرځولی دی. د دواړو مشرانو په فلسطین کې په ویچیکان مرکز کې لیدلی دی. پاپ فرانسیس د محمود عباس ته ستاینه تېر ورځ په یو محل کې د یوې دستورسته د روایتي تحفو د تبادلې پر مهال کړې ده. پاپ فرانسیس محمود عباس ته مډال ورکړ او ویل چې دا د امن د هغې پرښتې څرګندونه کوي چې د جنګ بدې جذبې له منځه وړې دي. سپینه ماڼۍ وایي چې امریکایي ځواکونو پرون د شام په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو د ډلې یو مهم مشر ابوسیاف وژلی دی. سپینه ماڼۍ پرون په یو بیان کې ویلي چې د ابوسیاف د وژلو لپاره عملیات د ولسمشر اوباما په امر ترسره شوي دي. د رایټرز خبري ایجنس د راپور له مخې دا لومړی وار دی چې امریکایي ځواکونه د شام په خاوره کې عملیات کوي. د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاندي ویلي چې دا عملیات د عراق له خاورې او د عراقي چارواکو په اجازه شوي، خو د شام حکومت ته خبر نو ورکړي. او رسته خبردار چې تمه ده نن په مقدونیا کې په زرګونه کسان د حکومت پر ضد په یو لوی لاریون کې برخه واخلي. اپوزیشن ګوندونه نن پلان لري چې په سر خارسکوپی کې مظاهره وکړي چې په اړه داسې فکر کېږي دا به په دې ښار کې تر ټولو لویه مظاهره وي. تمه ده چې د احتجاجونه به تر ډیرو ورځو پورې دوام ولري. مظاهره کوونکي اپوزیشن ګوندونه د میسیډونیا په وزیر اعظم او دغه په کابینې غږ کوي چې له خپلو دندو څخه دې لرې شي، بل خو وزیر اعظم ویلي دي چې له خپلې دندې به لرې نه شي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال راډیو نه واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کوي. تاسو کولی شئ چې د مشال راډیو ټول خبرونې زموږ په ویب پاڼه مشال راډیو ډاٹ کام، داراز په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی، لوستلی او اوریدلی شئ. نن د کابل په مرکزی هوایي ډګر کې بمی چاودنه شوې ده. د کوټې ټول ګوندیز غونډې غوښتنه کړې چې کارګر ګابادر کوریډور دی پر زړه لاره تیره شي. د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي لار بدلولو تاوان څه دی؟ کارپوس د عالم وای
د دې تاوان خو ډېر زیات دی. مثلا دا زموږ روټ تر زموږ په لاره تللی وي نو پاکستان ته فایده وه، زموږ په تو بدلېدو موږ به په 500 کالو کې 100 کاله مخکې تللو.
په پېښور کې د پاک افغان ولسي تړون په یوه غونډه کې د پښتنو په مسلو بحثونه شوي.
دغه مسلې چې دا کمی دی په دې ډیورنډ په کرخه باندې تر سوچ موږ دا نوی حل کړي په دوړو هیوادونو کې امن نشي راتلی.
په خبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو خزینه کارکونکي له کومو ستونزو سره مخامخ دي؟
اوس چې کوم دی د کلتوري بندیز شاید یو حد پورې کم شوی دی. کونو یا نو خندان جاتی پاغې کې تهګری اولنې لغره.
په مومندو کې د ظلمو یو رضاکار تنظیم جوړ کړ شوی دی. د دې مقصد څه دی؟
زمونږ مومن ظلم په دې کې ډېره دلچسپي لري. په لږو ورځو کې 700 پورې یوت رجسٹر شو.
په خبرونه کې تبصرې او شننې هم لرو له مشال راډیو سره. قدر مارو دنګ څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د افغانستان کې پولیس وایي چې د کابل هوایي ډګر سره نږدې یو چاودنه شوې ده چې په کې ځینې کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د کابل د هوایي ډګر د پیښې تازه صورتحال به له کابله د مشال راډیو خبریال اسدالله لودین اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی. اسدالله لودین ستړي مشي
ډېره مننه کورم آباد سلامت صحیح سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وویل نن سهار 9 بجې د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه د نهمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د هواشناسۍ په سړک باندې انتحاري حمله وشوه. د دې انتحاري حملې تازه جزئیات دا دي چې د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي وایي چې په دې حمله کې 2 افغان میرمنې وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي وویل چې په ټپیانو کې درې ماشومان او ته میرمنې او پاتې نورې نارینه دي. دغه راز د ویل چې دغه حمله هدف په سیمه کې د بهرنۍ ځواکونو یو کاروان وو. د کورنۍ چارو وزارت وایند ویل چې په دې حمله کې بهرنیو یوازې درې کسان ټپیان شوي دي، خو تر اوسه د بهرنیو ټپیانو هویت نه دی څرګند.
ناټو خو په دې باندې بهرنیو ځواکونو ویان یا ادارې سو په دې اړه خو نه دی ویلي. لا اوسه پورې
د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګ ته د اروپایي پولیسو یو مسؤل ویلي چې د حمله هدف د دوی مامورین وو، خو دا مشخص نه ده چې هغوی د خپلو څومره کسانو وژل کېدل یا ټپیان کېدل تایید کړي، او دا یې هم نه دی ویل چې دغه مامورین ملکی وو او که نظامی. په همدې حال کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د پیښې مسؤلیت اخیستی او ویلي دی چې حمله د کورلا موټر په وسیله د یو انتحاري حمله کوونکي کړی، او وایي چې د بهرنیو ځواکونو 1200 مامورینو ته مرګ ژوبله اړولې ده. باید ووایم چې په تیرو دوو اونیو کې دا پنځمه حمله ده چې په کابل کې کیږي. له دې وړاندې د تیرې پنجشنبې په شپه د کابل د شهرناو په سیمه کې د بهرنیانو په میلمستون باندې هم حمله شوې وه د طالبانو لخوا، چې هلته هم هغې حملې مرګ ژوبله درلوده. او له هغه وړاندې بیا لوی څارنوالۍ ته نږدې درې ځله دوه ځله انتحاري حمله، یو ځل چاودنه وشوه چې هغې حملو هم تلفات درلوده.
ډېره مننه اسدالله لودین د تفصیلاتو نه. قدم اوریدونکو، له کابل د مشال اړیکو خبریال اسدالله لودین چې د کابل د هوایي ډګر د پیښې تفصیلات یې راکو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال اړیو ته تاسو غوږ یو زو کوټه ته. په کوټه کې د عوامي نشتلګون لخوا رابلل شوی ټول ګوندیزي غونډې په یو غږ غوښتنه کړي چې د ګوادر کاشغر کوریډور دی له پښتون میشتو سیمو څخه تیر شي تر څو د دې سیمو د وګړو ټیټ اقتصاد ښه شي او په یادو سیمو کې ترهګري له منځه یوړل شي. د دې ټول ګوندیز کانفرنس رپورټ له کوټې خدای نور ناصر راکوي.
د عوامي نشتلګون لخوا رابلل سوی ټولګوندیزه غونډه د خالی په ورځ ماسپښین ناوخته په دې ټکیو پای ته ورسېده چې د ګوادر کاشغر کوریډور لاره دی د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو په شمول له خیبر پښتونخوا څخه تیرسي. دې ټولګوندیزه غونډې ته په وینا کې د پاکستان پیپلز ګوند سیاستوال او د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیسیون مشر سید خورشید شاه وویل د پاکستان اوسنی واکمن نه غواړي چې همدا پروژه کامیاب شي، خو د دې تور دوی پر بل چا لګوي.
میاں صاحب کی جو یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ کچھ
د میاں نواز شریف دا بیان چې ځینې خلک یا ګوندونه په دې پروژه کې خنډ چول غواړي، خو زه له ډېرې بخښنې سره میاں نواز شریف ته دا وایم چې کوم بل ګوند نه بلکې خپل حکومت په دې کې خنډ چوي.
حکومت اس میں رکاوٹ ڈال رہی ہے.
همدې ټولګوندیزې غونډې ته د عوامي نشتلګوند مشر اسفندیار ولی خان بیا وویل دوی به د پاکستان د داسې پرمختګ هر وخت پر ضد وي چې ګټې به یې یوازې او یوازې پنجاب ته رسېږي او نورې صوبې به همداسې پاتېږي.
اگر پاکستان کی ترقی صرف اور صرف
کچېرې د پاکستان پرمختګ یوازې او یوازې د پنجاب پرمختګ وینو، بالکل زه داسې پرمختګ نه غواړم. پاکستان به پرمختګ هله کوي چې موږ ټول څلور واړه ورونه په یوه ځای مخته لاړ سو. د عوامي نشتلګوند لخوا د ټولګوندیز کانفرنس ته په وینا کې د جمعیت علما اسلام فیډلی مولانا محمد خان شیرانی بیا وویل د دې کوریډور زړه لاره چې له پښتون میشتو سیمو څخه تیرېده د پنجاب تر لارې یې زیاتې ګټې شته، نو بیا ولې حکومت دا لاره بدلول غواړي؟
جب ابتدائی معاہدے میں بلوچستان کی حکومت کا
چې په لومړنۍ معاہدہ کې د بلوچستان د حکومت موقف هم همدا و، مرکزی حکومت هم متفق و، په همدې لار سروي هم سوي. همدا لار تر نورو لارو زر یو لسو کیلومتر لنډه هم ده، سیلاب او دوند هم پرې نسته، نو بیا باید چې د دې کوریډور لار همدا لار سي. له دې سره د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې سینیټر ډاکټر جهانزیب جمالدینی بیا وویل د پاکستان واکمنو کله هم بلوچستان ته خپل حق په خوشه ورکړی نه دی، بلکې د په خبره هر وخت د دوی وګړو خپل حق په زور وړی.
صوبه خود مختاری سے نعره شروع ہو چکے آزادی تک پہنچ
له صوبای خود مختاری شعارونه پایل سو تر آزادی ورسیدل. په هغه وخت کې صوبای خود مختاری نه راکول، اوس یې اطلسم بدلون راکړ. هر یو کار مکمل خراب کړي بیا یې راکوي. اوس دوی دا هم په بې عزتۍ باندې مشترک کوي، خو بیا هم له زړه دې ته تیار نه وي چې دوی ته به موږ څه ورکوو، بلکې یوازې زموږ د لوټلو په سوچ کې دي. د ویلو وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان او چین ترمنځ له ګوادره تر کاشغر اخره پوري د یو اقتصادي راهداري معاهده سوي چې لمړی به همدا راهداري د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو او خیبر پښتونخوا څخه تیرېده، خو وروسته ځینې داسې راپورونه راغلل چې د پاکستان واکمنو همدا لاره د دې سیمو پر ځای پنجاب ته اړولې. که څه هم د پاکستان اوسني واکمن اوس هم بیا بیا وایي چې همدا اقتصادي راهداري به د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو او خیبر پښتونخوا څخه تیرېږي، خو د بلوچستان او خیبر پښتونخوا سیاستوال بیا د مرکزي حکومت همدا خبره ناسمه بولي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
قدرمنو اوریدونکو، په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لارې ګټې څه دي، او که چیرې مجوزه لاره بدلیږي نو د دې نقصان به چا ته رسیږي؟ همدغه پوښتنه په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال ریاض مساخی له سیمه ایز چارو کارپوه ډاکټر سید عالم مسعود څخه کړې ده.
دا کاریډور تجارتي او د انرژي کاریډور دی، دا شپږ شیان دي. یو موټر وی دا، دویم یو جدید ریلوې لاین دی، دریم تیل او ګیس پایپ لاین دی، څلورم تجارتي مرکزونه دي، پنځم صنعتي زورونه دي، شپږم فایبر اپټیک کیبل دی.
ها، تاسو ویل چې دغه شپږ سیزونه دي سره، آیا د دې شپږو سیزونو فایده چې کم دی نو هغه به چا ته رسی؟ مطلب پاکستان او چین ته یوازې د دې فایده ده کنه نور ملکونه سیمه ایز یا د منطقې ته هم دینه سره ګټه، یا دغه کوریډور بیا پاکستان ته هم نور سره مزید ګټه شته؟
دا ډیر ښه سوال دی. ګورځي کوریډور چې کم روټ باندې اول راتلو، زمونږ پر روټ چې کم قدرتي دی، لند دی، کپاغه باندې ځي، نو دا به دوی وایي، چین وایي چې دا به درې ارب خلکو ته فایده ورکوي. نو درې ارب خو پاکستان کې نشته
کنه.
دا وسط ایشیا، افغانستان، بیا ایران، بیا دا ټول جهان دې ته به فایده ورکوي. دویمه دی چې دوی وایي د دې تحقیق چې کوم چې د دنیا 50% تجارت په دې لاره کې، نو هغه خو صرف اله کې دي چې د ستا په لاره لاړ شي. چې کله دا پنجاب ته تاو شي، نو بیا خو یو انډیا دا ورسره بل خو ورسره ملک نشته دی. دا به زمونږ په لاره ځي، نو بیا به د قبایلي سیمو، د افغانستان، د وسط ایشیا سره دا رابطه کېږي، او د 50% تجارت او د 3 ارب خلکو ته فایده، او د ټولو منطقې سره تړون بیا به ایله دا ممکن شي.
چې دا روټ بدل شو د خیبر پښتونخوا د سیمونه واوړې دوه خوا، آیا د دې براه راست بلوچستان ته، خیبر پښتونخوا ته، قبایلی سیمو ته براه راست د دې څه نقصان شته؟
د دې تاوان خو ډېر زیات دی. مثلا دا زمونږ روټ تر زمونږ په لاره تللی وي، نو پاکستان ته فایده وه، مونږ ته هم فایده وه. زمونږ قسمت به بدلېدو، مونږ به په 50 کالو کې 100 کاله مخکې تللو. زمونږ بېروزګاري به ختمېدله. زمونږ دا مسافري چې کم د ډرایوران په دوبۍ کې او پاکستان کې، دا به ټول په دې روټ باندې راتلل. زمونږ به یو قسم بېروزګاره نه پاتې شوی.
کومه خبره چې کېږي د مرکزي حکومت د طرفه چې یاره خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمې، بلوچستان، هغه د امنیت په لحاظ سره د دې جوګه نه دي چې هغه دې روټ ته مطلب تحفظ ورکړي شي، نو بیا څنګه ګوره دی په دغه دلیل کې څومره تاسو وینئ چې صداقت دی یا دا دلیل څومره مضبوط دی؟
دا چې کده امنیت کیسه وی چې دا محفوظ نه دی، نو اول خدای لاره چې کومه خدای شوی دا په تا غړې محفوظ ده. دا زمونږ لاره چې کومه وا په دې باندې چې تاسو خدای دې نظر ساتي، په دې کې ګډ بڼه دي شي. خو که بیا هم دی وی چې محفوظ نه ده، زمونږ خطه محفوظ نه ده، نو جی ایچ کیو محفوظ ده، سر انډې محفوظ ده، سر لاهور محفوظ ده، سر کراچی محفوظ ده. سر بیا دریمه وجه دا ده چې کچر ته امن راولې، نو کوریډور ورته چین ولې کوي؟ چین سرنکیان تا کارګر تا دا کوریډور ولې ورکړي؟ ځکه چې د هغه باغیان دلته زمونږ سره پاکستان کې دي، د دوی خلاف جنګیږي. چین دا وایي چې زه به دې له ترقي ورکړم، ګیلې به یې ختم شي او دهشتګردي به ختم شي. ساینس هم دا وایي، ټول تحقیق هم دا ښایي چې چېرته بېروزګاري ده، چېرته بدامني ده، کوریډور ورکړه چې امن راشي. دوی چې کوریډور نه رکړي، دې مطلب دا دی دهشتګردي نه ختموي.
دا سیمه ایز چارو کارپوه ډاکټر سید عالم مسعود چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لار په اړه یې مشال راډیو سره مرکه کوله. قدم وروڼو، په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو وړاندې واورېدل چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي لار د بدلولو په موخه د ملتپالو ګوندونو غونډه په کوټه کې شوې ده. په دغه هیواد کې په تیرو وختونو کې هم په مهمو موضوعاتو ټول ګوندیز غونډې شوې دي. د ټول ګوندیز غونډو اهمیت څومره دی، او په تاریخي تناظر کې د دغه غونډو په شو پریکړو څومره عمل شوی دی؟ د دې پوښتنې جواب د پدې رپورت کې ورو.
د پاکستان جوړېدو وروسته په دغه هیواد کې د کارپوهانو په خبره په 1980 کې ټول ګوندیز کانفرنسونه شروع شوي وو. د دې وروسته چې کله د بنګال مسله رااله، نو په 1991 کال کې دغه شان غونډه شوې وه. په لاهور کې د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری وای چې په 1980 کې د ټول ګوندیز کانفرنسونه شوي ول، خو په دومره شمیر کې نه وو چې څومره د 2003 کال وروسته شوي دي. پروفیسر حسن عسکری زیادہ کلا
ایسی صورت میں جب کوئی اہم متنازع مسئلہ ہے
په هغه شان حالاتو کې ټول ګوندیز کانفرنسونه جوړ شوي چې کله متنازع مسلې رامنځته شوي وي. حکومت په لانجمنو مسلو د مشورې لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو غونډې راغوښتې وي. همدارز اپوزیشن ګوندونو هم په حکومت زور اچولو لپاره داسې غونډې کړې دي، خو د 2003 کال وروسته دا یو رجحان جوړ شوی دی او په دې ټول ګوندیزو غونډو کې چې څومره د پرېکړو تعلق دی نو په عمومي توګه په ځینو فیصلو عمل کیږي او په ځینو عمل ونشي.
کارپو حسن عسکری په خبره په ټول ګوندیز کانفرنس غونډو کې په شو ځینو فیصلو حکومت عمل هم کوي، خو په پیښور کې خبریال شمیم شاهد دریز لري چې مهذب ټولنو کې د ټول ګوندیز غونډو ډیر زیات ارزښت وي، خو په پاکستان کې د دغه غونډو هیڅ اهمیت نه وي. شمیم شاهد زیاده کړه
حاکمانو فیصله کړی تاسو ګوري په کوټه کې کانفرنس دین وړاندې په پېښور کې اسلام آباد کې دا د پاک چین کوریډور خبر وځو کما نو هغه دا ویل چې تر اوسه پورې حکومت او وفاقي حکومت چې کوم دی د نواز شریف هغه هر څه پټ کړی دي او داوی دا کوي چې موږ په دې کې بدلون نه راوسته تر اوسه پورې هغه نقشه هغه نه پاغي په ویب سایټ ورکې ګوګل ورکې نه سرکاري نن سبا زه ګورم چې چردا دغه شان حالات رواني نو بیا په دې مرګ د هغه سکیږي چې کوم په بنګال کې شو.
خبریال شمیم شاهد وایي چې په پاکستان کې د زیاتره مسلو حل لپاره سیاسي ګوندونو غونډو کې پریکړې وشي خو پرې عمل نه کیږي او هم دغه وجه ده چې په دغه هیواد کې مسلې ورځ تر بلې زیاتېږي. بلخوا په ډېر اسماعیل خان کې د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر منصور اکبر کونډي وایي چې په تاریخي تناظر کې وکتل شي نو په جمهوري هیوادونو کې د ټول ګوندیز غونډو ډېر زیات اهمیت وي. د پاکستان په اړه نوموړي ویل
پاکستان جمهوریت آل پارٹی کانفرنس آلتا زیادہ مجبوری ہے ضرورت نہ مجبوری ہے کہ کم سے پارٹیاں دے رہی وہ پاکستان کے کچھ
کاروان په دې خبره متفق کاری چې په مهمو مسلو ټول ګوندیز غونډې ارزښت لري او باید واکمن ګوند د هغو فیصلو درناوی وکړي کوم چې ټول سیاسي ګوندونه په یوه غونډه کې وکړي. خو بیا ځینې دا دریس هم لري چې په دغه هیواد کې پارلمان تر ټولو غوره ځای دی چې په حکومت خپلې فیصلې ومني نه چې د پارلمان نه بهر پریکړې وکړي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشا درشا
په اتمه نټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په درنیمو بجو
د سندرو امیل
په سلور نیمو بجو.
مشال لړۍ ته تاسې غواکې د امریکا بی پایلټ الوتکو افغان پولې ته نږدې د شمالي ولسن په شوال سیمه کې د سغدریزه وسلوالو په یو مرکز تازه ورید کړی دی چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 15 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. په شوال کې د امریکا بی پایلټ الوتکو دا برید په داسې وخت کې کړی چې د پاکستان ځواکونو هم په دې سیمه کې د زیارت پر ورځ په هوایي بمبارۍ کې د 1200 وسلوالو د وژلو ادعا کړې وه. نور تفصیل زبی الله شفق راکوي.
د امریکا بی پلوټ الوتکو د ډیورن کرخه ته سیرما د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د وسلوالو پر یو مرکز تازه برید کړی چې په نتیجه کې دوی ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د شمالي وزیرستان د ځایي امنیتي چارواکو په وینا د امریکا بی پلوټ الوتکو د یک شنبه په شپه افغان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان د شوال په ورګه منډۍ سیمه کې پر یو کور پرله پسې دوه توغندي ویشتي چې په ترس کې لږ تر لږه 15 مشکوک وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. شوال د شمالي وزیرستان لري پرته سیمه دا چې د ځایي سرچینو د راپورونو له مخې په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو القاعدي او حقاني شبکې وسلوال میشتي. د سیمې یو امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو په شوال کې پر یو کور دوه توغندي ویشتي چې په نتیجه کې دغه ودانۍ په بشپړه توګه له منځه تللې ده. په عین حال کې د شمالي وزیرستان یوې باخبرې ځایي سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نومو غږ نه خپرلو په شرط د دې ایجنسۍ په شوال کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د برید پخلی وکړ خو د تلفاتو او د وژل شوو وسلوال د هویت په اړه یې څه ونه ویل. د شمالي وزیرستان په شوال کې دغه برید تر هغې وروسته شوی چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د پنجشنبې په ورځ په همدې سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي وو چې په نتیجه کې د 1200 وسلوالو د وژلو ادعا کړې وه.
قدرمن اردوونکو د کراچۍ ښار کور کمانډر جنرال نوید مختار ویلي دي په دغه ښار کې د بدامنۍ اصلي وجوهات سیاسي، ژبني او فرقه ییز رقابتونه دي. نوموړي ویلي په دغه ښار کې د انتظامی او سیاسي نیمګړتیاو له وجې بدامنی زیاته شوې ده. دا چې څېړونکي د کور کمانډر دې بیان ته څنګه ګوري په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په رپورټ کې اورو.
د خالی په ورځ په کراچۍ کې یو سیمینار ته په وینا کې جنرل نوید مختار وویل په کراچۍ کې امنیتي حالت دغلته د انتظامی ناکامیو او سیاسي غلطیو له وجې خراب شوي دي. نوموړي زیاته کړه اوس وخت را رسېدلی دی چې دوی د امنیتي حالاتو د سمولو په باب له کار وکړي.
دی
وایي د کراچۍ اوسنۍ ستونزې په عمومي توګه د سیاسي فرقیزو او ژبنیو دشمنیو نتیجه ده او دا موږ ټولو ته پته ده. خو د دې جرړې په دې ښار کې د پیچلي جوړښت سره تړل شوي او دلته په جرمونو کې ککړ عناصر وسلوال او بېلابېلې مافیې د خپلو ځانګړو ګټو لپاره په خپلو کې په جګړو بوختې دي. نوموړي زیاته کړه په ښار کې سیاسي او انتظامی نااهلۍ د دې ښار امنیتي ستونزې زیاتې کړې او دلته یې د قانون واکمني راکمه کړې ده. هغه وویل اوس د دې وخت رارسېدلی چې په ښار کې د متوازي حکومتونو په ضد کار وکړی شي. د کراچۍ د کور کمانډر دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې له یوې خوا په کراچۍ کې د تیرو شلو میاشتو راهیسې اپریشن روان دی او بلې خوا ته په دغه ښار کې د تېرې چهارشنبې په ورځ په یو وسلوال برید کې د اسماعیلي فرقې په لسګونو وګړي وژل شوي دي. شنونکي په داسې موقع د کور کمانډر دې بیان ته ډېر اهمیت ورکوي. څېړونکی ډاکټر توصیف احمد خان په دې اړه مشال رېډیو ته وایي
کور کمانډر کا بیان جو ہے انتہائی اہم ہے.
کور کمانډر دا بیان ډېر مهم دی. د دې سره د فوج نوی کردار مخې ته راغلی. داسې ښکاري لکه د مارشلا په وختونو کې به چې کور کمانډرانو د صوبو او ښارونو په حقله خپل دریځونه بیانول. که څه هم په دې بیان کې کومه نوې خبره نشته او د دې نه مخکې هم څېړونکو په دې اړه بار بار ویلي دي چې د کراچۍ د بدامنۍ او دلته په ځمکو د قبضهګرو نه راواخله تر القاعده پورې د مافیاو د جوړونې لامل ناکاره سیاسي حکمت عملي ده او د بده مرغه په دې کې سیاسي حکومتونو سره سره ځینې عسکری قوتونو هم اهم رول لوبولی دی. نوموړي زیاته کړه د دې بیانونو اثر په ټول ملک پرېوتلی شي او داسې ښکاري چې په راتلونکي کې به د ښارونو او صوبو د معاملاتو په چلولو کې د عسکري اسټبلیشمنټ اثر رسوخ نور هم زیات شي. د کور کمانډر د دې بیان وروستو په ټولنیزې میډیا ټویټر باندې هم د پرون راهیسې د دې بیان په اړه ټرینډ جوړ شوی او د ټویټر زیاتره کارونکي د دې بیان ستاینه او یا هم په دې اړه د خپلو تحفظاتو اظهار کوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال اډیو ته تاسو غوږی په کوټه ښار کې جمعیت العلماء اسلام فیډلی په مولانا عبدالواسط د بمی برید خلاف احتجاجي لاریون کړی دی. مظاهره کوونکو دغه برید غندلی او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د پیښې پلټنې دې وکړي. مولانا عبدالواسط د جمعیت العلماء اسلام فیډلی صوبایي مشر او په بلوچستان اسمبلی کې اپوزیشن لیډر دی. د دې برید ذمهواري چاپر سر نه اخستی. نور تفصیل د نیاز مساخل په رپورټ کې.
د مذهبي او سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام فیل اړخه احتجاجي لاریون د کوټې له بیلابیلو لارو تیرېدو وروسته د پریس کلب مخې ته په احتجاجي غونډې بدل سو. په دغه موقع د جمعیت علما اسلام فی کوټې ضلع امیر مولانا ولی محمد ترابی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
مولانا عبدالواسط صاحب اپوزیشن لیډر دی، جمعیت پارلماني لیډر دی، پر هغه باندې یو قاتلانه حمله شوی و چې الله پاک دې په خپله حفاظت کې وساتي او د دشمنانو هغه مضمون مقصد پرنسو. موږ د حکومت څخه پر زور مطالبه کوو چې د مولانا الواسی صاحب کوم چا حمله کړی ده هغه بالکل گرفتار شي.
مولانا ولی محمد ترابی زیاته کړه
دا فلال خمر نشو نه چې اسلام دشمنان او د ملک دشمنان دي، باقي علما کرام ډیر د سمخ کې مورم ډیر شهیدان شول او دا یو سلسله روانه ده. لیکن افسوس برته بیا هغه رقم پر علما باندې برته هغه ده لیبل لگیج هم شیدانی جو هم.
د جمعیت علماء اسلام فی کوټی ضلع نائب امیر مولوی عبدالحنان احتجاجی غونډی ته د وینا پر مهال وویل
زموش
پر مسرانو بمونه چاودل کیږي، پر ریموټ کنټرول بمونو بریدونه کیږي، حالانکه دلته مرکزی حکومت موجود دی، صوبائی حکومت موجود دی، استخباراتی ادارې موجود دي، انتظامیه موجوده ده. له دغه هر څه باوجود آخر ولی د جمعیت علماء اسلام مسران په دا قسمه بریدونو په نشه کیږي؟ یاد دوی د تیرې جمعې په ورځ نوښته د بلوچستان اسمبلی د اپوزیشن مصر مولانا عبدالواسی هغه وخت لبمی چاودنې سره مخامخ سو کله چې کاروان لپشین ضلع د کوټې پر لور را روان و. د پشین ضلع امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې دا د ریموټ کنټرول بم پیښه وه په کوم کې چې هیچا ته مرګ زوبله نه وه اوښتې.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی زی خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شن
مشال ریڈیو تا تاسی غوگی قدمان اردن کو دا غرمی دو لسنی وجی شوی دی انی ساجبان لبا دا خبرونو لندیز باور
په کابل کې له هوایي ډګر سره نږدې چاودنه شوې چې پکې دوه تنه وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي چې د کابل نهمې حوزې په مربوطاتو کې په دې حمله کې دوه ښځې وژل شوي او اتلس زخمیان شوي دي. بلخوا د طالبانو ویاند سبیح الله مجاهد د پېښې پړه منلې ده او وایي چې په دې ځانمرګي برید کې دولس بهرني ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په کوټه کې د زیاتره ګوندونو غړو غوښتنه کړې چې کاشر گوادر کوریډور د پزړه نقشه جوړ کړل شي. د کاشر گوادر لارې د مبینه بدلون په اړه تېر ورځ په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا ټول ګوندیزه غونډه رابلل شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم د تېرې شروع پر ورځ د یوې غونډې پر مهال ویلي وو د کاشر گوادر اقتصادي لارې منصوبه به د ټولو صوبو په ګټه وي. د شمالي وزیرستان په شوال کې پرون د امریکا د بی پایلټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې د لږ تر لږه 30 کسانو له ډلې چې افغان طالبانو برمته کړي وو زیاتره خوشي کړل شوي دي. د دې پېښې پرته طالبانو منلې وه. د عیسایانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د فلسطین ولسمشر محمود عباس ته امن یو پرېښته ګرځولې دي. د دواړو مشرانو په فلسطین کې په ویټیکان مرکز کې لیدلې دي. پاپ فرانسیس د محمود عباس ته ستاینه تېر ورځ په یو محل کې د یوې دستوري وروستو د روایتي تحفو د تبادلو پر مهال کړې ده. د ترکمنستان سرکاري میډیا پرون ویلي دي چې د دې هېواد حکومت 1200 قیدیان بخلي دي. د ترکمنستان ولسمشر په حواله ویل شوي دي چې هغو قیدیانو ته چې په خپلو اعمالو یې رښتینې معافي غوښتې وه بخښنه شوې ده. او سپینا ماړه وایي چې امریکایي ځواکونو پرون د شام په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې یو مهم مشر ابو سیاف وژلی دی. سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې وویل چې د ابو سیاف د وژلو لپاره عملیات د ولسمشر اوباما په امر ترسره شوي دي.
انیس اجمل وا چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کړو. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن د پاکستان اکثره ورځپاڼو خپل ادارې د پوځي مشر جنرال راحیل شریف د استخباراتي ادارې ISI هډکوارټر په دور لیکلې او وایي چې دغه دوران د ISI مشر جنرال رضوان اختر پوځي مشر ته د روانو خفیه عملیاتو او تر دې د ماده ترهګرۍ شنډکړې شوې کاروایانو په اړه خبرونه ورکړه. د کوم چې پوځي مشر هم ستاینه وکړه. ادارې وایي په داسې حال کې چې ملک د خوشحالۍ او ترقۍ په لار روان شوی، دښمنان به دا ونه زغمي او ځکه دوی د دې د ترقۍ په لار کې د خنډانو پیدا کولو کوشش کوي او د دې مخنیوي دپاره پوځي مشر د ټولو استخباراتي ادارو ترمنځ د غوره همغږۍ او استخباراتو یو بل سره د تبادلې په ضرورت ټینګار وکړو چې دغه رنګ د ملک دښمنان خپلو عزایمو ته رسېدونه وړاندې ونیول شي. ادارې اخره کې لیکي چې بهرني دښمنان هله خپل مقصد ته رسېدي شي چې په ملک دننه دوی ته موقع ملاویږي او څنګه چې دا وخت ملک کې سیاسي، مذهبي، علاقایي، لسانی او فرقي زین ختی کیږي، دا هغه سیزونه دي چې ورسره بهرني دښمن ته لار هواریږي. کار ده چې مونږ په خپله دا ټولې مسلې ختم کړو او دغه رنګ دښمن زموږ خلاف څه قسمه کاروایی ونه کړی شي. او د دې ترڅنګ مشرق او آج ورځپاڼو خپلې ادارې د خیبر پښتونخوا او وفاقي حکومت ترمنځ په شوې مذاکراتو لیکلي. آج ورځپاڼه دغه لړکې وایي چې د صوبایي او مرکزي حکومت ترمنځ مذاکرات او ژمنې کېدل یو ښه خبره ده، خو دې ته به مونږ هله کامیابې خبرې وایو کله چې په دې وعدو عمل درآمد شي. ادارې وایي چې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې یو وفد د مرکزي حکومت د چارواکو او وزیرانو سره ملاقاتونه وکړه او هغوی یې د بجلی د خالص منافع NFC ایوارډ کې د خیبر پښتونخوا د برخې او اضافي ګیس په ګډون د سلیریش مسلو نه خبر کړه. د کوم وروستو چې مرکزی حکومت د بجلی 15,000 نه زیات سکیمونه په یوه نیمه میاشت کې سرته رسولو یقین ورکړو او د خالص منافع لړکې هم د صوبایي حکومت دریز ومنلو. ادارې اخره کې وایي چې د صوبایي حکومت لویه مقدمه د ناروا لوډ شیډنګ وه. د مرکزی حکومت د خبرې په جواب کې د صوبایي حکومت وینا وه چې کوم خلک پوره بلونه ورکوي
وي باید چې هغوی ته سزا ورنکړي شي. او بل دا چې د بجلی د غلا مخنیوی د صوبایي حکومت نه بلکې د واب دازي مواري ده، او دغه لړکی صوبایي حکومت او انتظامیه د دوی سره هر مرستې ته تیار دي. اوس به دا کتی شي چې په شپږشتمه مئی کیدونکې مشترکه غونډه کې نورې څه فیصلې کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. دی ډیپلوماټ مجلې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په سیمه کې د امن لپاره پر هلو ځلو، او اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په پاکستان کې د مذهب په استعمال باندې لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخنده اسد نه اورو.
د ډیپلوماټ مجله لیکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نوو اړیکو پیل شوی، خو دا به له وخت سره معلومیږي چې دواړه هیوادونه به څنګه د خپل ترمنځ بې باوري ختموي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کابل ته لاړو، هلته یې له ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل او په دوه اړخیزو مسلو یې خبرې وکړې. افغان ولسمشر اشرف غنی د سوګند پورته کولو وروسته یو ښه ګام پورته کړ، او په امنیتي مسلو یې د خبرو لپاره نه یوازې نواز شریف بلکې نورو مهمو پوځي چارواکو ته چې پکې د پوز مشر جنرال راحیل شریف او د استخباراتي ادارې ISI مشر رضوان اختر شامل دي کابل ته راو بلل. افغان چارواکي غواړي پاکستان وسوال د خبرو مستراولي او د سولې په عمل کې ګډ کړي. بلخوا د افغان ولسمشر اشرف غنی په دغه تګلاره په هیواد دننه ډېرې نیوکې هم کیږي. ځینې افغان څېړونکي داسې فکر کوي چې ګینې په افغانستان د وسلوالو په بریدونو کې کمی د پاکستان په افغان پالیسۍ کې د بدلون له وجې راغلې یوه ناسمه خبره ده. د پاکستان یو پخوانی پوځي چارواکی او د سرحداتو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ګارډین ورځپاڼې ته ویلي، اسلام آباد د ښو او بدو طالبانو پالیسي نه لري او ټولو وسلوالو ډلو ته په یوه سترګې ګوري. ډیپلوماټ لیکي اوس پوښتنه دا ده چې وزیر اعظم نواز شریف په استخباراتي ادارې ISI څومره کنټرول لري، او دا چې د سولې په عمل کې به دا ځل څه خنډ نه اچول کیږي. بلخوا اکسپرس ټریبیون لیکي په پاکستان کې د تشدد په دې تیرو پیښو کې ګڼ خلک ووژل شو. زیاتره پیښې د مذهبي تندروي له وجې مخې ته راغلي دي، که هغه په کراچۍ کې اسماعیلي دي، که د کوټې هزارګان دي، که په لاهور کې عیسویان، او یا که د پېښور د سکول ماشومان. دغه ټولې پیښې له تشدد دا ډکی دی او پکې بیګنا خلک پنه خښوي دي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د مذهب غلط استعمال روان دی، او د دغې له وجې ټولنه په مختلفو برخو کې ویشل کیږي، او دا شان دغه ټولې پیښې یو کمزور پاکستان جوړوي. په دغه هیواد کې مذهب د خپلو ګټو لپاره استعمالیږي، او د یو چا په خبره پاکستان که د مذهب په بنیاد جوړ شوی وي او که نه، خو د مذهب په نوم به وران شي. ورځپاڼه لیکي د میډیا نه واخلې تر ټولنیزو رسنیو پورې هر څوک مذهب پسنه څه طریقه استعمالوي. ځان غواړي ډېر مذهبي وښایي، خو هم بیا د چا باره کې غلط الفاظ استعمالوي، او دا شان دا سلسله روانه ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږی. د پکتیا په سیدکانم ولسوالۍ کې وسلوالو د لوی لارې پر سر د عامو خلکو د سورلی موټرې ګرځولې وي چې پکې سواره 15 تنه یې له ځان سره برمته کړي وو، چې د افغان ځواکونو د عملیاتو وروستو یې 10 تنه خوشې شوي دي او 15 لا هم د وسلوالو په قبضه کې دي. نور حال د داود تپان پر رپورټ کې.
د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې د شنبې په سهار د دې ولایت په سیدکرم ولسوالۍ بډم کنده کې د وسلوالو له لوري برمته شویو کسانو له ډلې 10 تنه راخوشي شول. د پکتیا امنیه قمندان پاسوال زلمی وریاخیل وایي د وسلوالو له لوري برمته شوي کسان ټول عام خلک وو چې د عملیاتو په ترڅ کې راخوشي شول.
خلک راخوشي شول او شپکه سپاده غن انشاءالله خوشي کیږي. دولتي څوک نشته، سره دولتي نشته، ټول عوام خلک دي، ټول بیچاره خلک دي. عملیات روان دي. کماندو د ملي اردو د ملي پولیس دي، حکومت کې تر زمونږه امنیت ملي ده.
نو وړي زیاتوي د پاتې شپږو کسانو په لټه اعلام عملیات روان دي، او هڅه کوي چې هغه کسان هم د وسلوالو له منګولو څخه وژغوري. د پکتیا ولایتي شورا وکیل محمد رحمان قادری هم ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د وسلوالو له لوري د برمته شویو کسانو شمېره 15 تنه وه، چې 10 تنه یې راخوشې شوي او 15 لا هم د وسلوالو په منګولو کې دي.
طالبان
نوموړی د سیمې د خلکو له خولې وایي چې په سیمه کې د وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښته هم شوې ده، خو تر اوسه پورې په نښته کې د وژل شویو او ژوبلو شویو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د دغو برمته شویو کسانو مسؤلیت د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد منلی او رسنیو ته یې ویلي دي چې دوی د حکومتي ځواکونو د پلټنې او ګرځونې په خاطر په یاده سیمه کې کمین نیولی و چې له برمته شویو کسانو 8 تنه مهم حکومتي کارکوونکي له ځان سره ساتلي او عام خلک یې خوشي کړي دي. دا پیښه په داسې مال کې کیږي چې څو ورځې وړاندې د پکتیا په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې د وسلوالو له لوري 13 تنه ځوانان د کرکټ میدان څخه وړل شوي او وروسته د قومي مخورو په هڅو راخوشې شول. د سیمې اوسیدونکو او چارو کارپوهان وایي چې په پکتیا کې ورځ تر بلې امنیتي وضعیت خرابېدونکی دی او خلک د لویو لارو له امنیتي وضعیت څخه هم اندېښمن دي.
مشال اړو ته تاسې وږې قدمونه اوریدونکو د پیښور کې د پاک افغان ولسی تړون تر سوري لاندې د قبایلي سیمو د ستونزو د حل په موخه یوه غونډه شوي چې پکې د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو د بلوچستان او له افغانستان څخه سیاسي او قومي مشرانو ګډون کړي. په غونډه کې په قبایلي سیمو کې د نامنیو په وجوهاتو او د هغې په اغیز باندې ویناګانې وشوې او د پاکستان او افغانستان حکومتونو څخه په یادو سیمو کې د ناامنیو د ختمولو لپاره د ګامونو پورته کولو غوښتنې وشوې. د دغه غونډې نور حال زلان یوسفزی څخه اورو.
د پاک افغان ولسی تړون د میډیا څنګه مشر نثار محمد خان مشال رډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د پښتون قام د لر او بر مشران او سپینګری په دې هدف رابللی دي چې د پښتون قام په ستونزو او په خاصه توګه د قبایلي سیمو د ودانې بیا رغونې او د امنیت د ټینګښت لپاره کړنلاره وټاکي.
قبایلی زمونږ دغه غاړي چې کوم مشران دي غم دلته ناست دي چې اده غوی په نوټس کې دا مشکلات راولي او د دې حکومت په نوټس کې دا خبر راشي چې دا قبایل دا مسایل چې کوم دي دا ولې د دومره وخت نه دي او ولې حل حل کیږي نه. که دا خلک د پاکستان برخه نو باید چې د پاکستان پوره انساني بشري حقوق دوی ته ورکړی شي، دوی ته دغه بنیادي ضرورتونه ورکړی شي. دغه مسلې چې دا کمې دي په دې ډیورنډ په کرخ باندې تر څو چې موږ دا نه وي حل کړي مدوړو هیوادونو کې امن نشي راتلی.
په غونډه کې ګډونوال د افغانستان د ممندو د قومي شورا رئیس حاجی جهانزیب ممند وایي چې په قبایلي سیمو کې د امنیت ټینګښت د پولې پورې میش د پښتون قام د ستونزو په هواري کې هم مهم کردار لوبولی شي.
اصلا مصیبت او تکلیف اخوا ته پښتنو ته دی، دومره مصیبت او تکلیف ته جوړ دی چې ډیر په تکلیف او په مصیبت کې دي. هغه د کوزی پښتونخوا هرې خبرې ته یا هر پروګرام او پلان ته یعنی سترګې په لار دي. څومره کومک او همکاري چې د کوزه پښتونخوا هلته په امن کې کولی شي هغه هلته خلک نشي کولی، ځکه چې دلته که حکومت کومک وکړي د پاکستان انشاءالله چې د افغانستان جنگ ختمېدونکی دی او انشاءالله ختم به شي دا ډېر کومک کولی شي.
د پاکستان پیپلز پارټۍ غړي او د قومي اسمبلۍ پخواني رکن اخونزاده چټان مشال رډیو ته وویل چې په قبایلي سیمو کې د ناامنۍ غټ لامل د اف سی آر قانون او قبایلي اولس ته بنیادي بشري حقونه نه ترلاسه کېدل دي.
کو ماته په ملک والا عدالتونو کې د اپیل حق ملاوېږي نو په دې د مقتدر قوتونو څه نقصان دی؟ یا د مل چې کوم قانون ساز ادارې دي هغه کې خو قانون ساز خلک ناست دي، هغه خو چېرته هم داسې پالیسي نشي جوړولی چې به د پاکستان په مخالفت کې نو که هغه نفاس په ما باندې کېږي نو په دې کې د چا څه نقصان دی؟ موږ یو پاکستان یو، یو شانت خلک یو، به څه وجه ده چې قبایلو کې بد امنی ده او په نورو علاقو کې بد امنی نشته؟ هلته احساسی محرومي ده او بل علاقه کې احساسی محرومي نشته؟ همدغه واحدانه وجه ده چې هلته د اف سی آر قانون نه، په نور ملک باندې د اف سی آر قانون نشته.
د غونډې په پای کې د خیبری جنسی څخه د قومي اسمبلۍ غړي او مشر میلما شاجی ګل افریدی وویل چې د قبایلي سیمو په ستونزو به د پارلمان غړي د حکومتي چارواکو سره خبرې اترې کوي او په دې باب لبا ډیر زر د افغانستان پلازمینه کابل کې هم غونډه کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
مشال اړو ته تاسې غوږ یې قدرمنه اوریدونکو، په خیبر پختونخوا کې د مدني ټولنو فعالانو په ترهګرۍ پیښو کې د بشري حقونو د کارکوونکو خبریالانو او د عامو خلکو قربانی او ته د عقیدت پرځون وړاندې کول لپاره په پیښور ښار کې غونډه کړې. دا غونډه د ګلوبل سټیزن اکشن ډے ورځ په مناسبت جوړه شوې وه. د دې غونډې نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو.
دغه غونډه کې برخه اخیستونکي قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي سماجي کارکن زرعلي افریدي مشال لیډو ته وویل چې نننۍ ورځ دوی هغه پښتنو اتلانو ته ډالۍ کړې ده چا چې په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د بشري او زنانو د حقونو او سماجي بدلون لپاره کار کړی دی او همدغه منډه تړلو کې د ژوند نه لاس وینځلی دی چې پکې د قبایلي سیمو زنانو د حقونو لپاره کار کوونکي فریده افریدي، وکیل سمیع الله افریدي، زر لطیف خان افریدي، ادریس کمال، خبریال مکرم خان عطف، موسا خان خیل، حیات الله وزیر، وهاب ملک ممتاز او میا راشد حسین شامل دي. دوی زیاته کړه
د انسانانو د حقوقو وهلو د پاره چې کوم اوازونه اوچت شوي د هغې د بندېدو د کمې طریقې چې دا بالکل غلطي دي او څوک چې انساني حقوقو د پاره کار کوي دغه خلکو احترام وشي، بلکې د دوی ډاډګیرنه وشي، انکریج شي او د هغې مرګ سره خبرې نه حل کیږي او دا ټیروریزم چې دی دې سره نه بندېدی شي او نه زموږ خولې بندېدی شي چې کېدی شي نو سره مونږ ویریږو، مونږ به د سماج د بدلون لپاره انساني حقوقو لپاره کار پرېږدو.
دغه غونډه کې برخه اخیستونکي د مدني ټولنې زنانه غړي ثنا اعجاز وایي چې په یوویشتمه صدۍ کې هم په پاکستان او په خصوصي توګه پښتنه سیمه کې حق خبره کول ډېر ګران کار دی.
زمونږ پښتونخوا کې یا په قبایلي سیمه کې که تاسو اواز راوچتوئ، که د انساني حقونو یا د خپلو خلکو د حقونو لپاره اواز راوچتوئ، کار کوئ، ډېره ګرانه ده. اسپیشلی که زه سټیټ ایکټرز نوم واخلم، هر ځای کې هغوی ته مونږ ته جسټیفای کول وي چې یاره مونږ چا سره نه یو، مونږ د چا په ایجنډو کار نه کوو، صرف د خپلو خلکو لپاره خبره کوو. بل ډېر د غم خبره اله وي چې کله سټیټ ایکټرز چې کوي هغوی ته جسټیفای کوي چې زه شیعه نه یم، خو د شیعه د حقوق لپاره ذکر راوتی یم چې هغه انسان دی. زه اسماعیلی نه یم، خو زه د اسماعیلی د حقوق لپاره ذکر راوتی یم چې هغه انسان دی. نو دا جسټیفیکیشن کله کله مونږ ستړي هم شو.
دا چې جمهوری نظام کېدو باوجود هم ولې پاکستان یا په پښتنې حق خبره کول ګران دي او دوی لپاره ستونزې دي، نو د پښتون محافظ تحریک مشر ملک فلک نیاز وایي
وجه دا ګرانه ده چې مونږ غلامان یو او غلام چې کم دی چې آکا ته مخې ته کیږي نو آکا به یا وژني یا به لری کوي، اخوا کوي به لکه غلامان کړي یو مونږ کنه چې مونږ به خبرې نه کوو. پښتون چې کم دی، پښتون خو خپله خبره په ډاګه باندې کوي، خو دلته چې کومې ادارې دي کنه، کومې ادارې هغه دا نه غواړي چې پښتون دی آزاد او پښتون دی خپله خبره اتره چې کم دی مقصد ته ورسي چې څومره زمونږ د پښتنو د لیډرشپ ته دا غلامان کړی شوی دی، دی چې کم دی رول شوی دی، دی چې یو حد ته ورسی کنه بیا دی ته وایي چې بس د دین برابر باندې ځي.
د پامل دا چې غونډه کې برخه اخیستونکو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې څومره هم بشري حقوقو او سماجی بدلون لپاره کارکونکي پښتانه د خپل ژوند نه لاس وینځل لري، هغوی دی اتلان وګرځول شي او د دوی خاندانونو سره د هر قسمه مرستې وکړي شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
قدرمنو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې په دې وروستو کې د بشري حقونو لپاره یو شمیر کارکوونکي د وسلوالو لخوا په نښه شوي دي، چې وروستی مثال یې په کراچۍ ښار کې د یوې غیر سرکاري ادارې مشرې سبین محمود وژنه ده. په خیبر پښتونخوا کې هم د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ښځې وایي چې له یو شمیر ننګونو سره مخامخ دي چې تر ټولو مهم پکې ترهګري او ناامني حالات دي. دا چې په یادو سیمو کې ښځې فعالانې تر کومه حده پر بېلابېلو سماجي مسلو کار کولی شي او په دې لاره کې څه ستونزې لري، ملیح امیرزاده په دې اړه دا رپورټ لري.
تیره میاشت وسلوالو په کراچۍ کې د بشري حقونو فعاله سبین محمود وویشتله چې د یوې غیر سرکاري ادارې مشره وه او د ورکو بلوچانو په موضوع یې آواز پورته کړی. هم په دغه ښار کې د تعلیم مبارزه او د کینیډ کالج لاهور پرنسپل ډاکټر برنارډ ال ډین هم تر دړکو پس ښار پرېښودلو ته مجبوره شوه. دغه شان د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ نومي څېړنیزې ادارې د اپریل په میاشت کې په خپل رپورټ کې ویلي دي چې په پاکستان کې د ښځو سره اوس هم تشدد دوام لري، چې په تیره په فاټا او خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو خلاف ورزیانې کوونکو ته سزا نه ورکول کیږي. په رپورټ کې ویل شوي دي چې وسلوال ښځینه فعالانې، سیاستوالانې او د ترقۍ لپاره کار کوونکي زنانه په نښه کوي. د خیبر پښتونخوا د ښځو د تعلیم لپاره کار کوونکي فعاله ثنا اعجاز وایي چې که څه هم پښتنو ښځو په سیمه کې د پخوا راهیسې د ټولنیز او سیاسي پوهې په لړ کې کردار لوبولی دی، خو ټولنې ستاینه نه ده کړې.
په خیبر پختونخوا یا په فاټا کې د ښځو اکټیویست کم رول دی، هغه ډېر مهم دی او د ډېر پخوا راسې را روان دی. خو دا زموږ المیه ده چې په پښتنو کې د پښتنو سړي اتلان چې دي هغه څوک نه پېژني زیاتر، نو ښځې خو بیا د کسته هم یو د پدرسري نظام لاندې لږ زیات د هغوی رول نه راوچتېږي. د پښتني ښځې دي چې د شاعرانو په شکل کې یا نور شکلونو کې هغوی خپل خدمات ورکړي.
د عوامي نشګون د ځوانانو د څانګې یا د نېشنل یوت اورګنایزیشن مرستیاله مشره پلوش عباس وایي چې دوی په مهمو مسلو تل آواز پورته کوي، خو بیا په ټولنه کې له دوی سره په کېدونکي رویې ګیله منه ده.
ښځه په هر لحاظ باندې مونږ لیمیټ کوو یو سوسایټي کې چې زموږ سیمې پښتونخوا ماحول دی، نو مونږ ښځه اکسپټ کوو. نو ډېرو مسلو وجه نه ډېرې خبرې دي. زه د ښځو کې پولیټیکل اویرنس دپاره کار کوم. تېرو ورځو کې دا الیکشن په دیر کې، نو هغې کې ښځو ته دا ازادي نه وه ورکړې شوې چې هغوی ووټ هم واچوي. دې دپاره مونږ په ډېر ښه سطح باندې آواز اوچت کړی دی. په دې کې مونږ سره تعاون نشته د معاشرې نن سبا چې څنګه حالات دي. بل زمونږ چې کوم اقدار دی مونږ هغې له زیاته توجه ورکړو. بل نن سبا د دې دهشتګردۍ ترهګرۍ د وجې نه هم ښځه د یو حده پورې بهر تللی شي. نو زه لږه شانتي کې لمن د خپلې معاشرې نه ویم، د خپلې سوسایټي نه ویم، او چې یو حده پورې د خپل ورونو نه ویم.
دا چې په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقونو فعالې ښځې تر کومه حده په مهمو مسلو آواز پورته کولی شي او له کومو ستونزو سره مخامخ دي، سنا اعجاز وایي.
اوس چې کوم دی د کلتوري بندیز شاید یو حده پورې کم شوی دی، خو نور یا نور خندان زیات دي. په هغې کې ترهګري اولنې لغلې. ما په خیبر جنسه کې او په باجوړ کې ما په ووټ په حق باندې کار کوو، نو هغې کې ما ته ډېرې مسلې راپېښې شوې. ما ته به د موبیلیټي مسله وه، د ګرځېدو یو ښځه موف کوي بهر وځي کار دپاره آواز روستې، نو په هغې سل قسمه سیزونه بندیزونه هم دې لګي، سل قسمه ټیګونه هم دې لګي. د این جی او ښځه بد ښځه بعض ځایونو کې مونږ ته ان نو نمبر نه کالز هم راځي چې که په خیبر پښتونخوا یا بلغې کې سیکټیریم سیزونه لتر ووتې نو بیا تاسو چټ لږ نور زیات شي.
د ټولنیزو چارو کارپوه خادم حسین وایي دا د سیاسي او سماجي تنظیمونو او د ټولو وګړو سمواری جوړیږي چې ښځو ته د بنیادی حقوقو ورکولو په لړ کې کار وکړي.
سماجی تنظیمونو یا په سماج کې چې کوم سیاسي ګوندونه دي، سماج کې د سماجی تنظیمونو چې کوم خیر خیر په حواله کار کوي، او په سماج کې دننه هغه تنظیمونه چې کوم پېښور بنیاد باندې لیبر یونینز په حواله کار کوي، یا هغه چې هغه د تحقیق په بنیاد کار کوي یا هغه تعلیم او تدریس سره تعلق ساتي، هغه ټول په دې خبره نه صرف دا چې پوهېدل، بلکې دغه فکر چې د پدر سره دغه رښتې چې ښځه بهر پاتې کړې ده، کمزوري طبقه بهر د فیصله سازۍ نه پاتې کړې ده، دا د سماج د پرمختګ او ارتقا لپاره منفي عوامل دي. نو د دې د وجې نه د بشر دوستۍ چې کوم بیانیې ده، هغه په کار دی چې سماج کې څومره اړخونه کار کوي، دغه ټول اړخونه ته خپل رول لوبول پکار دي.
تېره څه موده کې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان په وسلوال بریدونو کې وژل شوي دي چې ځینې یې ښځې دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو پستر کو بانیم تو تیرا شو ایسن نری دل بس دغه مړی مراد
هر طرح کر بدرنگ زکدا چې داغه مینه لژون د سره نست ده.
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي. دا د سولې आवाज دی، د عدم تشدد आवाज
دی. موږ خو اندو مین دي نور نه غواړي چې نور د بیگنا زمونو خاطر بوتو ته کینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت زیاتېږي. ضرورت دې خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي.
د خپل منځیو شخړو د حل سولیزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی د مومند جسې پولیټیکل نظامي د مومند زلمی په نوم د تعلیم د پرمختګ صحت د صحت په ادارو د نظر ساتلو او په قدرتي آفتونو کې په کار راوستلو لپاره یو رضاکار تنظیم جوړ کړی دی چې تر اوسه پورې د رجسټر رضاکارانو شمیره د شپږ سکونه زیاته شوې ده. د رضاکارو د رجسټریشن عمل په یکه غونډ او غلنۍ کې روان دی. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال شانواز ترکزي رضاکارو او حکومتي چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
دا مهمند ایجنسی سرکاری انتظامی دا مهمند زلمی پنوم یو سرکاری رضاکار تنظیم جوړ کړی دی چې په څو ورځو کې د رضاکارو رجسټر شمیره شپږو سو نه زیاته شوې. د دغه تنظیم رضاکار به په سیمه کې په قدرتي افتونو کې به کار راوستی شي. بېلابېلې لوبې به پرې کولی شي لکه کرکټ، والیبال او داسې نورې لوبې. او وینا شوې ده چې دغه رضاکار به په سیمه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره کار کوي. له ټولو اول مې د مهمند ایجنسی اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ لوور سب ډیویژن ساجد نواز سره خبرې وکړې.
پروپوزل ورکو چې زموږ مرکه چې کوم زموږ موټیو ده هغه داره چې په دې علاقه کې پیس وي، امن وي. او زموږ چې څومره یوت ته مومن زلمه او هغه به موږ میدان ته راوباسو چې دې په خپل سبق باندې، ایجوکیشن باندې او نور چې کوم اکټیویټیز دي خپل توجه مرکوزه کړو. ان شاء الله زموږ مومن زلمه په دې کې ډېره دلچسپي لري په لږ ورځو کې 700-800 پورې یوت رجسټر شو.
یو ځوان رضاکار ابوذر خان چې د حلیمزی بر محمود جنسي اوسیدونکي دی وایي چې هغوی به د رضاکار په حیثیت هر هغه کار کوي چې د قام په خې غړوي.
مومن زرمی چې کوم تنظیم دی په هغه کې به موږ هر قسمه خدمت کولو ته تیار یو. چې لید پولیټیکل ایجنټ مومن شکریا ادا کوم چې هر قسمه سہولت یې مومن زرمی ته ورکړو.
او هم دغه شان در رضاکار او پاکستانی تنظیم انجمن هلال احمر پاکستان هم په مومند ایجنسی کې کار کوي. نو که د مومند زلمی رضاکارو ته د ابتدایي طبي امداد یا د ایمرجنسی د تربیت ضرورت وي نو انجمن هلال احمر پاکستان به ورسره مرسته کوي. او یا نه ایجنسی سیکرټری انجمن هلال احمر پاکستان فوزی خان مومند وای
چې دوی ته موږ هر قسم ټریننګ ورکولو ته تیار یو. دا به موږ په یو سیکوینس کې کوو. نو موږ خاصیم ټریننګ کوو او چې بیا دا ځوانانی موږ ته خو د ځوانانو ضرورت دی بلکې موږ ته د رضاکارو او په دې مومن زلمی کې زمنګ زیاتره زمنګ د انجمن هلال احمر پاکستان مومن دي جنسې رضاکاران دي.
او ساجد نواز وویل چې د مومن زلمی د رضاکارو لپاره په لنډ ورځو کې یو منشور یا آئین جوړول شي چې په کې دا خبره په ډاګه شي چې دغه زلمی به کوم کوم رقم د خیر ښېګڼې کارونه کوي.
دا یوت نو ګرځېدی شي په سکولونو باندې، هسپتالونو باندې، نور داسې چې کوم ګورنمنټ فنکشنریز دي هغه باندې بدی ګرځي او موږ به مطلب پراپرلی رپورټ راکړي. نو ان شاء الله تاسو به ووینئ چې دا مومن زلمی به ډېر زر چې څنګه حکومتي ادارې دي ناغې سره به دې پوره پوره مرسته کوي. دا به د حکومت یو لاس ان شاء الله.
او د مومن زلمی د رضاکارو د رجسټریشن عمل روان دی چې په کوزه محمود ایجنسی یې کوون او په بره محمود ایجنسی غلنه کې خپل نمونه د سرکاري انتظامیې سره لیکي. او نږدې ده چې د دوی نه د رضاکارو په حیثیت کارونه اخیستل هم شروع کړی شي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15300، 15500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
کله مړو دونکو د مشال رادیو خبرونې ته تاسې غوږ یې. دا خبرونه اخری رپورت ته ستاسو پام را ګرځوم. هافینګټن پوسټ او وپان لیکي په کراچۍ په پاکستان کې سیاسي، مذهبي او فوزي مشران د خپل ناکامو پټولو لپاره په بهاني قوتونو تورون لګوي او دې تګلارې په دغه هیواد کې ولسته سخت زیان رسولې دي. د دې مقالې نورې برخې په دې رپورت کې وو.
هافینګټن پوسټ ویب سایټ څنګه پاکستان په هند تورون لګولو سره خپل ولسته زیان رسوي تر عنوان لاندې مقاله خبره کړې ده. په مقالې کې راغلي چې د اسلامي دولت وسلوال ډلې سره تړاو لرونکي جندوله ډلې په کراچۍ ښار کې د سلویختو نه زیاتو اسماعیلیانو د وژلو پړه په غاړه اخیستې ده. د دې نه وړاندې هم دغه سنی سختریزه ډلې په پاکستان کې شیعهګان په نخه کړي وو. په مقالې کې راغلي د پاکستان خاوره له تیرو دریو لسیزو راهیسې د کورنۍ او نړیوال اسلامي ورپکو لپاره غوره ځای ګرځېدلی دی او دا خبره غیر متوقع هم نه وه چې ورپکې ډلې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره یو ځای شي. خو د لیکوال په خبره د جندوله ډلې لخوا د کراچۍ پیښې ذمهواري اخیستو باوجود د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سیکرتر اعزاز احمد چودري په سمدستي توګه د هند په استخباراتي ادارې را باندې په هیواد کې د ناامنیو تورونه پورې کړل. د بهرنیو چارو سیکرتر د بیان نه وړاندې د پاکستان فوج هم دغه شان تورونه لګولي وو. هافینګټن پوسټ لیکي په پاکستان کې دننه پر هند د تورونو لګولو تاریخ دومره زوړ دی چې څومره د دې هیواد د جوړېدو موده ده. په دغه هیواد کې وخت تېرېدو سره په هند د تورونو لګولو هربه هم کار کوي، که هغه سیاستدانان دي، که فوج او که مذهبي ګوندونه دي. د خپلو ناکامیو پټولو لپاره په بهرني قوتونو تورونه پوري کوي. خو ویب سایټ لیکي دې تګلارې په پاکستان کې ولسته سخت زیان رسولی دی. په دغه هیواد کې سخت دریزو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په تعلیمي ادارو او جماعتونو په ځانمرګي بریدونو او په نورو پیښو کې په زرګونو بېګناه خلک وژل شوي دي. د دې باوجود د پاکستان فوج، سیاسي او مذهبي مشران د دې هر څه پړه پر هند اچوي
او دا نه کوي چې په کور کې دننه د ترهګرو ډلو پر ضد کاروایی وکړي. دغه ډلې په سمدستي توګه د بریدونو ذمهواري هم قبول کړي. دغه ترهګر ډلې ډېرې پورې اعتماد وي چې دوی ته څوک هم څه نشي ویلي. هفینګټن پوسټ لیکي چې پاکستان په هیواد کې دننه جوړې کړل شوي ترهګر ډلو د لمنځه وړلو او پټنځایونو د ختمولو په اړه ګامونه نه پورته کوي او د دې اړې ګړې ذمهوار بهرنی قوتونو ګرځوي. نو دې نه ښکاري چې په ادارو د ولسي وژنو څه اثر نه پرېوځي. په ترهګریز بریدونو کې وړل شوو عامو خلکو ته انصاف هم نه ملاویږي، ځکه چې په دغه هیواد کې با اثره قوتونه د غیر مستحکم او په بهرني قوتونو تورونو لګولو لوبې نه ګټې پورته کوي. هفینګټن پوسټ په مقالې کې د پاکستان او هند د ولسونو ترمنځ تعلقاتو په اړه ځینې حقایق هم خپاره کړي دي او د یو پاکستاني او هندي وګړي احساسات یې راخستي دي. په مقالې کې راغلي چې په شخصي محفلونو کې د دواړو هیوادونو ریټایرډ فوجي جنرالان، سیاستدانان او خبریالان په دوستانه ماحول کې خبرې کوي، خو په خپل هیواد کې دننه ولس د یو بل پر ضد راپاروي. لیکوالی کې چې باید دغه بمبخیزه پالیسي ختم کړل شي، ځکه چې پاکستان او هند کې اوسیدونکي د یو عرب نه زیات خلک د دې مستحق دي چې روښانه مستقبل ولري.
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8 نیټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شئ.